السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې و باورې چې افغان چارواکو د سولې په تړاو د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر خبرو ته غبرګون ښودلی او ویلي دي پاکستان باید طالبان د جګړې پای ته رسولو ته وهڅوي. امریکایي قانون پوهان وایي که روسیه هلته د آزاد اروپا ازادي راډیو پر فعالیتونو د کړې تنګولو ته دوام ورکړي پر مسکو به بندیزونه ولګوي. د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې له دې چې د او نورو راپورونو ته راشو پام وکړئ د دې سات خبرونو ته صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن بیا ویلي د پاکستان حکومت او ټولو نړیوالو متحدانو تمه لري چې په طالبانو فشار راوړي څو خپلې ژمنې عملي او تاوتریخوالی کم کړي. په کابل کې یوې بمی چاودنې یو ملکی وګړی وژلی او دوه نورې ټپیان کړي دي. افغانستان د آیرلند په وړاندې دویمه لوبه هم وګټله او د بشري حقونو د فعالې کریمي بلوڅ مړی بلوچستان ته لیږل شوی دی. پوره خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د پاکستان له حکومت او ټولو نړیوالو متحدانو تمه لري چې په طالبانو فشار راوړي څو خپلې ژمنې عملي او تاوتریخوالی کم کړي. دا دویمه پرلپسې ورځ ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خپلو اعلامیو کې دا خبرې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې کړي. قریشي ویلي د امریکا نوی ولسمشر جو بایډن باید د افغانستان د سولې بهیر روان وساتي او له دغه هیواده د ځواکونو د وتلو پروسه هم ونه دروي. د امریکا نوی ادارې ویلي د امریکا طالبانو تړون له سره ارزوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان ویلي د امریکا طالبانو د تړون په ارزونه کې به د تاوتریخوالي د کمښت د خبرو د پیل او له تراګرو سره د اړیکو د پرېکولو په برخو کې د طالبانو عمل ته بیا کتنه وشي. افغان چارواکي وایي طالبانو تر اوسه پورې د تاوتریخوالي د کمښت په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. په کابل ښار کې یوې ماین چاودنې یو ملکی وګړی وژلی او دوه نورې ټپیان کړي دي. چاودنه د افغانستان بانک د مالی شخړو د حل د کمیسیون د رئیس عبدالله دورانی په موټر شوې ده. د افغانستان بانک په یوه اعلامیه کې تایید کړي چې ښاغلی دورانی او یو بل کس ټپیان او یو ساتونکی وژل شوي. د کابل امنیه قمندانۍ ویاند فردوس فرامرس هم ازادي راډیو ته ویلي د مقناطیسي ماین دغه چاودنه سهار شاوخوا 8 بجې د کابل په شاهشهید سیمه کې شوې ده. چا د دغې ماین چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو افغان او امریکایي چارواکي وایي طالبان دغسې بریدونه کوي. طالبانو بیا اکثر په دې چاودنو کې لاس لرل رد کړي دي. یویشت افغانان د دوبۍ له زندانونو آزاد او نن کابل ته ورسېدل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه خبره په یوه اعلامیه کې کړې. د اعلامیې له مخې د افغانستان د اتباع په دوبۍ کې د افغان جنرال کونسلګرۍ په هڅه او د متحده عرب اماراتو د عدلي او قضایي ارګانونو په همکارۍ خوشي شوي دي. وړاندې په خبرونه کې جزئیات اوریدلی شي. د بشري حقونو فعالې کریمي بلوڅ مړی بلوچستان ته لیږل شوی او د تربت په تومپ کلی کې به خاورو ته وسپارل شي. د هغې ورور سمیر بلوڅ نن د آزاد اروپا مشال راډیو ته وویل ځایي چارواکو د دوی په کلي کې ګرزبندیز لګولی او خلک نه پرېږدي چې تر جنازې وروسته په پلان شوي مظاهره کې برخه واخلي. د پاکستان امنیتي ځواکونو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. کریمه بلوڅ د پاکستان پر پوځ د نیوکو لپاره پیژندل کېده. هغه د کاناډا په تورنټو کې د دسمبر په 10 لادرک او یو ورځ پس یې مړی د یو سین سره په خوا کې وموندل شو. پولیسو رسنیو ته په لیږلو بیانو کې ویلي د هغې مرګ جرمي اړخ نه لري، خو د هغې کورنۍ ویلي نوموړي ته له پاکستانه ګواښونه کېدل. د دوی په وینا له همدې وجې په کاناډا کې سیاسي پناه اخیستې وه، نو ځکه باید پوره پلټنې وشي. د بښنې نړیوال سازمان، د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون، بلوڅ، بلتون پالو، ملت پالو او پښتون ژغورني غورزنګ د بلوڅانو د حقونو فعالې کریمي بلوڅ په مړینې خواشیني ښودلې او د پلټنو غوښتنه یې کړې. د چین په شمال کې د سرو زرو په یو کان کې د ایسارو کان کیندونکو له ډلې یو تن نن ژغورل شوی دی. د کیژیا سیمې د سرو زرو په کان کې 14 ورځې مخکې چاودنه شوې وه او تر اوسه پورې شاوخوا 10 کان کیندونکي لا هم تر ځمکې لاندې ایسار پاتې دي. د سرو زرو دا کان کیندونکي د ځمکې لاندې 500 متره کې په کار لګیا وو چې چاودنه پرې وشوه او د وتلو لارې بنده شوه. په پیښه کې یو کان کیندونکی وژل شوی هم دی. د چین دولتي ټلویزیون نن راپور ورکړی چې له 2 اونۍ وروسته تر اوسه یو کس ژغورل شوی چې ډیر کمزوری دی. چارواکي وایي ښایي 2 نورې اونۍ هم وخت ونیسي چې ژغورونکي ټیمونه 10 نورو کسانو ته چې د کان په یو برخه کې ایسار دي لار خلاصه کړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آیرلند په وړاندې دویمه لوبه وګټله. په نننۍ لوبه کې چې د ابوظبي په شیخ زاید سټډیوم کې وشوه، افغان لوبغاړو د آیرلند کرکټ د لخوا د 200 منډو هدف پوره کړ او لوبې په خپلې ګټې پای ته ورسوله. د لوبې غوره لوبغاړی رحمت شاه شو چې 103 منډې جوړې کړې.
واکین سے ما تا کوم پلان د کوچ او د کپتان له طرف را کول سوی سی خپل نیچرل لوبه بکې ما وکټ باندې بال ډیر خو بیر تر اتو نو ما خپل شاٹ نه درولې نو زه کامیاب سم سی سلی زمي والا هر ټیم دا غواړي سی ورلد کپ ته کوالیفای کی نو موږ ان شاء الله کوشش کوو سی موږ څومره میچونه نور پاته دی اغم وګټو او ورلد کپ ته کوالیفای کوم.
د توپ اچونکو په برخه کې هم نوین الحق 4 وکټې، مجیب الرحمن 3 او ګلبدین او راشد یو وکټه واخیسته. د نننۍ لوبې په بریا سره افغان ټیم د آیرلند په وړاندې د دریو لوبو لړۍ که څه هم وروسته یوه به دوه ورځې وروسته کېږي وګټله. د افغانستان او آیرلند دا لوبې د 2023 کال د نړیوال جام د سوپر لیګ په لړۍ کې دي چې د هرې لوبې بریا په نړیوال جدول کې ګټونکي ته لس نمرې ورزیاتوي. د افغانستان او آیرلند لوبې د متحده عرب اماراتو په شیخ زاید سټډیوم کې روانې دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه و چټې منفی شپږ. هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 9 چټې منفی یو. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 10 چټې یو. مزار شریف اسمان زایزه وریز، د تودوخې لوړه درجه 8 چټې منفی درې. او جلال آباد کې به اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 15 چټې دوا.
مخامنه خبری مجله اوری په دې نږدې نیم ساعت کې مو درته دغه خبری موضوعات راټول کړي. افغان چارواکي وایي پاکستان د طالبان و هڅوي چې روان تاوتریخوالی او افغان وژنه ودروي.
پاکستان باندې غږ کیږي دا تاسې طالبان په افغانستان کې سولې ته وهڅوي، د جګړې بندولو ته وهڅوي.
د افغانستان نږدې نیمایي وګړي لا هم د بېوزلۍ تر کچې لاندې ژوند کوي. دا خبره د اقتصاد وزارت نن په کلنی راپور کې وکړه. د متحده عرب اماراتو له زندانه 21 افغانان آزاد شول.
د دوبی جنرال کونسلګری په دې وتوانېدله چې هغه 21 نفر بندیان چې په رسول خیمه کې و د هغو اغوزونو ته مراحل کې.
نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې امریکایي قانون پوهانو مسکو ته خبرداری ورکړی چې د اروپا د آزاد اروپا ازادي راډیو د فعالیتونو په وړاندې خنډونه جوړ نه کړي. د خبرونې تر پایه نور مسایل هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم درلودل، د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي د پاکستان په ګډون ټول نړیوال شریکان باید وسلوال طالبان د تاوتریخوالي کمولو او د اوربان ټینګولو ته وهڅوي. د بهرنۍ چارو وزارت په یوه تازه اعلامیه کې د پاکستان د بهرنۍ چارو د وزیر روسیو څرګندونو ته غبرګون ښودلی چې ویلي دي د امریکا نوی حکومت باید له طالبانو سره شوي هوکړه وغځوي او له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو وتلو ته دوام ورکړي. نور په دې راپور کې اوریدلی شي.
د افغانستان د سولې په اړه د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر څرګندونو ته د افغان حکومت غبرګون. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي د پاکستان په ګډون باید نور نړیوال شریکان وسلوال طالبان اوربند تاوتریخوالي کمولو او دغه شان له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کولو ته وهڅوي. د بهرنۍ چارو وزارت تیر شپه په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې سره به د سولې خبرو او سیاسي هوکړې ته زمینه برابر شي. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر دوه ورځې وړاندې په خپل یو مرکه کې ویلي و چې حکومت یې هیله لري چې د امریکا نوی حکومت به د افغانستان سولې د خبرو بهیر او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وستلو لړۍ روانه وساتي. شاه محمود قریشی له الجزیرې ټلویزیون سره په دې مرکه کې ویلي و چې امریکا باید وضعیت درک کړي او د شاتګ پر ځای هغه څه روان وساتي چې پیل شوي دي. خغلی قریشی په دې مرکه کې د غشان ویلي و چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی وضعیت لا خرابولی شي. خو د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت په خپل تازه اعلامیه کې ویلي چې افغان حکومت لږ تر لږه د 6000 طالب بندیانو په خوشی کولو، د اوربند ټینګښت او د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره لازم اقدامات وکړل. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی طالبانو نه یوازې دا چې د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل ونه کړ، بلکې جنگ جګړې لا تیز کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې ټینګېدل سیمه ایز او نړیوال اجماع ته اړتیا لري. په همدې حال کې د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح پاکستان یوازینی هیواد یاد کړی چې له لویدیځ نه طالبانو ته د امتیاز غوښتنه کوي. خغلی صالح تیر ورځ د سهار د شپږنیمو بجو په غونډه کې د شاه محمود قریشي څرګندونو ته په اشاره ویلي، په داسې حال کې چې د نړۍ زیات شمیر هیوادونه د دوهې په هوکړه کې طالبانو ته ورکړل شوی امتیاز زیات او غیر اړین ګڼي، خو یوازې یو هیواد دی چې په دې اړه اندېښنه لري. د خغلی صالح د دفتر د رسنیو مسؤول رضوان مراد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
زمونږ هیله بلکې د نړیوالو هیله، د افغانستان د خلکو هیله له پاکستان څخه دا ده او پر پاکستان باندې غږ کیږي دا تاسې طالبان په افغانستان کې سولې ته وهڅوئ. تاسې په افغانستان کې طالبان چې کومه وینه تویونه کوي په دې وخت کې د افغانانو وژنې ته چې کومه زور ورکړی دی او په کابل کې چې کومې وروستۍ چاودنې کوي، نو دغه ډله سولې ته وهڅوئ، د جګړې بندولو ته وهڅوئ.
اخوا بیا په قطر کې لا هم د سولې په دوهم پړاو بین الافغاني خبرو کې ښکاره پرمختګ نه تر سترګو کیږي. په دوحه کې د افغان مذاکراتي پلاوی یو غړی حفیظ منصور،
نن یې ولسمه ورځ ده چې موږ ناست یو خبرې نه دي کړي، هیڅ معلومه نه ده چې طالبان څه وایي او څه غواړي، دا لا نه ده ښکاره.
طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تېره ورځ د دوی د قطر د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم رسنیو ته ویلي و چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې تړون باید په دوه اړخیزه توګه عملي شي. نوموړي دا هم ویلي چې دغه ډله له امریکا سره په خپلو ژمنو ولاړه ده او باید مقابل لوری هم په خپلو ژمنو ودرېږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم د افغانستان د ټولنیز او اقتصاد ژوند په اړه یو راپور. د افغانستان د اقتصادي او سوداګرۍ وزارتونو مسؤلین وایي 2000 کال د افغانستان د اقتصاد او سوداګرۍ لپاره ښه کال نه و. دوی په کابل کې ملت ته د حساب ورکولو د بهیر په لړ کې نن خپل کلنی راپورونه له خلکو سره شریک کړل او ویل چې لا هم د افغانستان نیم نفوس د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. نور په دې راپور کې
ملت ته د حساب ورکولو د لړۍ په دوام نن یک شنبه د افغانستان اقتصاد او سوداګرۍ وزارتونو د 1999 مالي کال لاسته راوړنې او ستونزې د رسنیو له لارې له سره شریکې کړې. د اقتصاد وزیر کریمه حامد فاریابي د دې وزارت د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل 2000 کال د افغانستان د اقتصاد لپاره ښه کال نه و. د نوموړي په خبره کورونا وایرس په دې کال کې ډېرې اقتصادي پروژې له بحران سره مخ کړې چې بېوزلي او خوارځواکي نوره هم زیاته کړه. نوموړي د بودیجې د لګولو په اړه وویل
په 1999 مالی کال کې د پرختی بودیجې څخه 1.5 میلیارد افغانۍ لګول شوې چې د پرختی بودیجې 3% برابروي، یعنی د اقتصاد وزارت 3% بودیجه مصرف کړې ده.
اغلی فاریابی وی په تیر مالی کال کې د وارداتو کچه ته برابر د صادراتو په پرتله زیاته وه. د نوموړي د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې 2015 دولتي او نا دولتي موسسې فعالیت کوي چې په کلنی ډول شاوخوا 900 میلیونه ډالر لګوي. په ورته وخت کې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت چارواکو هم د خپل کلنی راپور په وړاندې کولو سره تیر 2000 کال د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې ښه کال ونه بللو، خو د روان کال لپاره د اغېزمنو پروګرامونو خبره وکړه. د دې وزارت وزیر نثار احمد غوریانی،
موږ په راتلونکي کال کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت لپاره ډېر ښه پروګرامونه په نظر کې لرو او د دې پروګرامونو په پلي کولو سره غواړو هغه 2 میلیارد ډالر هدف چې موږ د صادراتو په برخه کې ټاکلی دی پوره کړو.
ښاغلی غوریانی وایي په داسې حال کې چې کرونا وایرس دغه سکتور له بحران سره مخ کړی، خو بیا هم د شاوخوا 390 فابریکو د جوړېدو وړاندیزونه شوي چې په روان 1400 مریض کال کې به خپل فعالیتونه پیل کړي. د نوموړي په خبره له فساد سره مبارزه د اسنادو ساده کول او د ظرفیت لوړونې لپاره لازم کارونه ترسره شوي او لا هم اړتیا ده چې په دې برخه کې ډېر کارونه وشي. د ښاغلي غوریانی په خبره د صنعت او سوداګرۍ وزارت په 1999 مالي کال کې 1.9% پراختیايي بودیجه مصرف کړی ده. نوموړي دا هم ویل چې د سوداګرو او صنعتکارانو پر وړاندې پرتې ستونزې تر یو ځایه حل شوي او د بشپړ حل په حال کې دي، خو یو شمېر افغان سوداګر بیا د صنعت او سوداګرۍ وزارت د چارواکو دې خبرو ته د شک په سترګه ګوري. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې مشر عبدالجبار صفای:
جناب وزیر صاحب، خو چې پارک صنعتي شته دی، هغه خلک چې په پارکای صنعتي کې خاص تر په کابل کې چې تقریبا 300 زیات کسان په کرایه ځایونو کې فعالیت لري، تولید کوي، نو دوی د ډېر زیات مشکلات سره اخته دي. د $1,000 نه تر $5,000 پورې دوی د میاشتې کرایه ورکوي، او دوی د 2 کاله 3 کاله 15 کاله تر 15 کاله پورې خلک دا د انتظار چې دوی ته ځمکه ورکول شي، ولې تر اوسه ځمکه نه ده ورکول شوې.
ملت ته د دولتي ادارو د حساب ورکونې بهیر د روانې لمریزې میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شو. افغان چارواکي وایي دا کلنی پروګرام له دې امله دی چې د ولس او حکومتي ادارو ترمنځ رامنځته شوی واټن له منځه ولاړ شي او د باور فضا رامنځته شي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
ازادي راډیو نوري. ازادي راډیو د سهار لو د مخام تر و بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او په اکثر لوی خارونو کې د اف ام په 3.15 څپو خبرونه لري. اوس هم راځو یو بل مطلب ته. د متحده عربی اماراتو د راس الخیمه له زندان نه 21 افغانان آزاد او کابل ته ورسیدل. په دوبی کې د افغانستان د جنرال قونسلګری مسولینو ازادي راډیو ته ویل چې دوی هڅه کوي د نورو افغانانو قضیه هم وڅېړي. په متحده عربی اماراتو کې شاوخوا 1,70,000 افغانان ژوند کوي چې له دې ډلې لسګونه کسان د بیلابیلو قضیو په خاطر په زندانونو کې دي. نور د سفی الله ستانکزي په راپور کې:
یو شمیر افغانان چې د بند مودې پای ته رسیدلی وي له دوبۍ افغانستان ته ولېږل شول. دا خبره په دوبۍ کې د افغانستان جنرال کونسل مسعود احمد عزیزی ازادي راډیو ته وکړه.
خوشبختانه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت دوبۍ جنرال کونسلګری په دې وتوانېدله چې هغه 21 نفر بندیان چې په راس الخیمه کې و د هغو اغوزونو ته مراحل کې او د پولیسو د قضا او د سی آی ډي او د امیګریشن سره تعقیب کې تر څو د هغو محبس چې پروسه وي و د هغو کاغذونه خلاص کړي او وطن ته بیرته واستوي.
متحده عرب امارات د افغانستان د شاوخوا 1,70,000 اوسیدونکو کوربه ده. لدی ډلې ځینې کسان د بیلابیلو قضیو په خاطر بندیان شوي هم دي. د افغانستان جنرال کونسل وایي افغان ډیپلوماټان په مکرر ډول د متحده عرب اماراتو له چارواکو سره په اړیکه کې دي څو د افغان بندیانو قضیه په ښه توګه مخته ولاړ شي. مسعود احمد عزیزی ازادي راډیو ته په لیږلي پیغام کې وویل په تیر نږدې 1 کال کې څه باندې 290 افغانان هم د متحده عرب اماراتو له بیلابیلو زندانونو خلاص او افغانستان ته استول شوي دي.
په تیر اتو میاشت کې د 210 نفر نه زیات خلک د محبسونو څخه او د داسې نور چې اکثره بند باندې محکوم شوي وو او بیا د کنسولګری په تعقیب باندې کارونه خلاص شوي دي او وطن ته استول شوي دي. نو دا لړۍ به دوام لري او زموږ د محبسونو څخه لیده کاته محبسونو وضعیت پوښتنه کول د غو د دوسیو حق خو د دې دوسیو د تعقیب لپاره موږ خاص ټیم تعین کړی دی چې دوامدار ځي او دلته محبسونه ګوري او د افغاني بندیانو وضعیت ګوري او دوسیې تعقیبوي.
د متحده عرب اماراتو له نږدې 10 میلیونه نفوسو چې پکې په عربانو سربیره ګڼ برخه بهرنیان جوړوي، شاوخوا 10,000 تنه بندیان هم دي. په دې ډله کې د افغانستان یو شمېر اتباع هم شامل دي چې په زندانونو کې د کرونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې ګڼ شمېر کسان په تیرو 2 میاشتو کې له زندانونو خوشي شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم راځو د افغانستان د پوهنې اړوند یوې موضوع ته. نن د جنوري 24مه د ښوونې او روزنې نړیواله ورځ ده. د افغانستان پوهنې وزارت له زده کړو څخه د 3,090,000 ماشومانو بې برخېتوب اندېښمن کړي. دا ورځ داسې مهال رارسیږي چې په افغانستان کې د زده کړو تیر یو کلن بهیر له سختو ستونزو سره مخامخ و. نورې د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې:
د ښوونې او روزنې د نړیوالې ورځې در رسیدو سره سم د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش له نړیوالو غوښتنه کړې چې د ماشومانو د زده کړو په وړاندې ستونزې ختم کړي. په ټوله نړۍ کې 3,000,000,000 ماشومان د بېلابېلو ستونزو له امله له زده کړو بې برخې دي. ښاغلي ګوتریش ویلي چې په روان 2021 میلادي کال کې باید دا حالت بدل شي.
ام د کرونا وایروس له خپراوي وړاندې 2,850,000,000 ماشومان او نوي ځوانان له ښوونځیو بهر سوي وو چې ډېری نجونې وې. او له نیم زیات ماشومان چې له 10 کلونو کم عمر یې درلود مخ پر ودې هېوادونو کې یوازې د یو ساده متن د لوستلو زده کړې ورکړل سوي دي. په 2020 کال کې به موږ له ټولو فرصتونو ګټه واخلو او دغه شان به روان وضعیت ته بدلون ورکړو.
خو په افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې نمانځل کېږي چې همدا اوس 3 میلیونه او 70,000 ماشومان له زده کړو بې برخې دي. دا هیواد د 110 کلونو په تیریدو چې لومړنی پرمختللی ښوونځی هغه مهال جوړ کړی او لا هم د ټولو لپاره د زده کړو د زمینې په برابرولو کې ستونزې لري. د افغانستان لومړنی جوړ شوی پرمختللی ښوونځی د حبیبه په نوم چې په 1202 لمریز کال کې د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال جوړ شو. وروسته د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د ښوونځیو په شمیر کې زیاتوالی راغی او زده کړې جبري شوې. اوس د افغانستان د ښوونځیو شمیر 18,000 ته رسیږي چې 8 میلیونه افغان ماشومان پکې زده کړې کوي چې په سلو کې 45 نجونې دي. خو د نجونو د زده کړو په وړاندې کلتوري مسایل لا هم ښایستره ستونزه وي. دغه شان وسلوالو طالبانو تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د نجونو په زده کړو بندیز لګولی او جنګ ښایي د نجونو د زده کړو په وړاندې بل ستر لامل وي. د افغانستان د معرف وزارت ویان دا جګړه، بیوزلی او یو شمیر ټولنیزې کلتوري ستونزې د ماشومانو د زده کړو په وړاندې عمده ستونزې یادوي. نجیبه آریان ازادي راډیو ته وویل
په لرې پرتو سیمو کې لاسرسی چې کم لیدل کېږي هلته موږ محلي صنفونه جوړ کړي دي چې وکولی شو ډېری زده کوونکي د زده کړو بهیر ته تشویق کړو او تر څنګ یې د سواد زده کړې کورسونه هم لرو چې هغه کسان چې عمرونه یې ډېر دي هغوی هم د ښوونې او روزنې په بهیر کې راګډ کړو.
خو د زده کړو په وړاندې ښایي جنګ، جګړې او کلتوري ټولنیز بندونه هم یوازیني لاملونه نه وي، بلکې ځینی باور لري چې د ښوونکو د شمیر کمواله او د درسي موادو نه موجودیت د زده کړو په وړاندې نورې ننګونې دي. د افغانستان د ښوونکو د ټولنې منشي عبدالواسی ازادي راډیو ته وویل
که چیرې موږ د افغانستان اوسنۍ پوهنه ته ځیر شو نو ډېر مشکلات به ووینو، بل خصوص د لیک او لوست په برخه کې، د زده کوونکو د درسي کتابونو د نشتوالي په برخه کې، د مسلکي ښوونکو په برخه کې، د یو معیاري ساختمان په برخه کې.
لدې ټولو ستونزو سره سره په افغانستان کې د هغه ماشومانو شمیر هم کم نه دی چې د بیوزلۍ له امله ترې زده کړې پاتې دي. 12 کلن نبی چې شپږ کسیزه کورنۍ ور تر غاړه ده د کابل ښار په یوه څنډه کې جوش کړې هګۍ خرڅوي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان په تاریخ کې د ښوونې او روزنې له اړخه د نن سبا خدمتونه او پوښښ بې ساري دی. دولتي چارواکي دا لویا لاسته راوړنه ګڼي. په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر راس ویلسن د دغو لاسته راوړنو په خوندیتوب او ښوونې او روزنې ته د ماشومانو په لاسرسي ټینګار کوي.
ژوند آزادي
خزینه په سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وګ در شي
په هنه
اوس مې مون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
کاکله ازادي رادیو ناوړی اوسم ورزو کندوز ته. په کندوز کې سړې هوا د زرګونه بې ځای شوو کورنیو ژوند له ستونزو سره مخ کړی. دوی د جګړې له ښکېلو ډلو غواړو چې اوربند وکړي څو دوی خپلو مینو ته ستانه شي. نورې د کندوز نه د ازادي راډیو د خبریال پر راپور کې
په کندوز کې پروان کال کې د جګړو له کبله په زرګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځای شوي دي او اوس مهال له سختو ناخوالو سره مخ دي. 1.5 کلنه زربیبي د جګړو له کبله د کندوز ښار اړوند د لودینو له سیمې څخه بې ځای شوې ده. هغې په یوې بورې کې خزلې د کارتنونو ټوټې او پلاستیکي توکي راټول کړي څو اور ولګوي او خپل ماشومان پرې تاوده کړي. د کندوز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکی 50 کلن ګلاغا هم د جګړو له کبله بې ځای شوی دی. هغه وایي د ژمی په دې سړې هوا کې د خوراک او سوان لپاره هیڅ هم نه لري.
مونږ په دې جدي په سخت نورته شروع غواړو چې مونږ د خپل کورونه ورګن شو او د جنگ د دواړو طرفونو غوښتنه لرمه چې جنگ دې بس کې او صلح دې وکړي او د نور دې بدبختۍ نه مونږ وژغوري. د جنگ تباهي بربادي د څو خبره په جنگ د وسیله د وجه نه مایوس شو.
خو د کندز دی والی ویاند اسمت الله مرادی بیا وایي چې اړوند دولتي ادارو خپلې هڅې پیل کړي تر څو په وخت سره پر بې ځایه شوو کورنیو خوراکي او غیر خوراکي توکي وویشي.
د مهاجرینو د ریاست وروستي معلومات له مخې نږدې 20,000 کورنیو سره کومک شوی دی. له دې منځه 12,000 هغه کورنیو چې هغوی ته خوراکي توکي حتی نغدي مرستې هم رسېدلې دي. ملي سوداګر او ملي پانګوالو څخه زموږ غوښتنه هم داده چې د بېوزلو او مسخو کسانو لاسنیوی وکړي، ځکه د ژمي په دې سړه هوا کې باید ټول سره له یو لاس شو تر څو موږ وکولی شو دغه مشکلاتو ته د پای ټکی کړو.
د یادونې وړ ده په قطر کې د سولې د خبرو د دویمې مرحلې پیل سره سم د کندز ښار په نږدې څنډو او د دې ولایت په ولسوالیو کې یو ځل بیا جګړو زور اخیستی او له کبله د ژمي په دې سړې هوا کې په سلګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي او اوس مهال له سختو ناخوالو او ننګونو سره مخ دي.
په میدان وردګو ولایت کې د 110,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د کورونا د تشخیص لابراتوار پرانستل شو. تفصیل په دې راپور کې.
د کورونا د تشخیص دغه لابراتوار د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې جوړیږي چې نن یې د یو لاړ مراسمو پر مهال پرانستې وسوه. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر محمد اسلم ازغرخیل د یاد مرکز د پرانستې پر مهال وویل چې د کورونا د ټیسټ د اخیستلو لپاره دغه مرکز خورا اغیزمن دی. نموړي ویل چې دغه مرکز به د نورو ناروغي په تشخیص کې هم اغیزمن واقع سي.
ډیر لوی قدم اخلو چې غا دی پی سی آر دی لابراتوار فعالول دی او ان شاء الله دا به د موږ سره د کرونا د تشخیص په برخه کې په مشخص ډول د مثبتو پیښو په اړه باندې به د موږ سره دا مومد واقع شي د لابراتوار او موږ به وکولای شو دلته دی د ولایت نه بلکې د همسایه ولایتونو هم ټول هغه سمپلونه چې د ناروغانو د کرونا د تشخیص لپاره اخیستل کیږي هغه به همدلته چک کیږي، ټیسټ کیږي، به کتل کیږي. به
د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د کرونا ویروس دغه تشخیصي لابراتوار پر داسې مهال پرانستل سوی چې په دغه ولایت کې د کرونا د سلبستریز روغتون د جوړېدو چارې هم په بشپړېدو دي. د میدان وردګو ولایت والی عبدالرحمن تاریخ چې په دغه پرانیستې کې ګډون کړی و له ولسونو وغوښتل چې د کرونا پر وړاندې د مبارزه وکړي او د ځانونو او نورو روغتیا ته دې جدي پاملرنه وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا کانګرس وایي که کرملین د هغو شدیدو محدودیتونو او نقدي جریمو اقداماتو ته دوام ورکړي چې د آزاد اروپا ازادي راډیو پر روسي څانګه یې وضع کړي، دوی به پر مسکو بندیزونه ولګوي. دا چې د دغو خبرداریو نور جزئیات څه دي، تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې اورو.
پر روسیې د نوي بندیزونو غوښتنه د کانګرس غړو په یوه لیک کې چې د جمعې په ورځ د جو بایدن ادارې ته استولای کړې. په دغه لیک کې دغه راز د دې غوښتنه هم شوې چې نوې اداره دې په بیلاروس کې چې له څو میاشتو راهیسې پکې د الکساندر لوکاشنکو د بیا ټاکل کېدو په وړاندې اعتراضیه مظاهرې روانې دي. د ازادي راډیو د بیلاروس د څانګې د فعالیتونو د پیاوړتیا لپاره زیات څه ترسره کړي. د روسیې د رسنیو د تنظیم ادارې روانه میاشت اعلان وکړ چې په روسیه کې د آزاد اروپا ازادي راډیو څانګه سلګونو زره ډالر جریمه کوي. د دې راډیو د موسکو څانګه تورنه کړې چې د بهرني اجنټ یا عامل په توګه قانون څخه سرغړونه کړې ده. دغه قانون د نورو محدودیتونو تر څنګ له یو شمېر مشخصو خبري سازمانونو چې له بهر ته ویلېږي غواړي چې هغه مواد چې په روسیه کې تولیدوي د یوه بهرني عامل یا اجنټ لخوا تولید شوي مواد وبولي. دغه قانون همداراز د آزاد اروپا ازادي راډیو خبري اعلان د جنایي محاکمې له خطر سره هم مخامخ کوي. د آزاد اروپا ازادي راډیو چې یو خپلواکه غیر انتفاعي اداره ده او د امریکا کانګرس ته ویلوي د روسیې دغه قانون نه دی عملي کړی او که سلګونه زره ډالره جریمه شي نو ښایي دې ته اړ شي چې په روسیه کې خپل فعالیت پای ته ورسوي. د روسیې د تنظیم ادارې ازادي راډیو چې ایډیټوریال خپلواکي د امریکا په قانون کې نغښتې ده په مشخص ډول د نورو بهرنیو خبري رسنیو په ډله کې چې په روسیه کې فعالیت کوي په نښه کړې ده. د بایدن ادارې ته په استولې لیکل کانګرس غړو ویلي چې که موسکو دغه اقداماتو ته مخه کړي نو موږ چمتو یو چې ستاسو له ادارې سره له موجوده قوانینو څخه په استفادې روسیې ته د سزا ورکولو په اړه غور کولو کې کار وکړو. دغه لیک د استازو جرګې د بهرنۍ کمیټې مخکښو ډیموکرات او جمهوري پال غړو ګریګ امکس او مایکل مکاول د دې کمیټې له دریو نورو غړو سره په ګډه لاسلیک کړی دی. بایدن چې د تیرې چهارشنبې په ورځ د امریکا د شپږڅلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړه، ادارې داسې نښې ښودلې چې غواړي له روسیې سره په اړیکو کې یوه نوې تګلاره غوره کړي. داسې تګلاره چې په عین حال کې چې په روسیه کې به د فساد ضد مخکښ منتقد الکسی ناوالنی په ګډون د حکومت د مخالفو ډلو ملاتړ کوي، غواړي له دې هېواد سره پر وسلو د کنټرول ستر تړونونه وغځوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. له دې سره د دغې ماښامنۍ خبري مجلې د پای شیبو ته نږدې شوي یو. په کابل کې د ماښام شپږ نیمې بجې دي. ستار فروغ راغلی چې تاسو ته بله خبري مجله وړاندې کړي. فروغ